په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې د چلې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو د بي سرحد خبريالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیر افغان خبريالان د خبريالان د نباسي د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبريالان د پاکستان پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سر یې ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته یو شمېر خبريالان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبريالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلن انتقاد کړی. دې کمیسیون نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې اووه ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزته چلن وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونو کسانو پر رد او اعتراض نن د اتمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګ خبر ورکړی چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عوامو کسانو دا پرله د اکتوبر په 1 نیټه پیل کړ. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسناد لرل وروسته له هغې لازمي کړل چې د شاوخوا 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو ایستلې پیل کړل. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګانه وخت خبره شوه د اسرائیلو برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پر روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشی کېدو پرته به عمومي اوربند ونشي. د هغه له څرګندونو نه په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترنګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رفح د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ورکړل شوې ده. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 3.5 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او توپ وهنه غوره کړه. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 209 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې په دې جام کې 8 لوبې کړې چې 4 یې ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکۍ هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوې دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال هم د پولې دې غاړې ته بیا د امکاناتو له نشتوالي سره ټکوي.
د پلو جراوغ د بزرګا او مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي. دا ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تیر کړل.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا وای په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي.
موږ کوم سیاسي تحول د وجه نه نور اغلی کنه، اقتصادي مشکلات او بالبد ساتنه مشکلات او د سکول مشکلات.
په اورزګان کې له پاکستان د بیرته سنیدونکو کډوالو لپاره یو لنډمهاله کم جوړ شوی.
د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، نو یوه دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کمپ کې انتظار کوي.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو تر منځ د روانې لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د حماس او د اسرائیل د روانې جګړې حال درکو او د خبرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پر وروستي راپور څرخي.
دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده، یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم کمال راغلی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګه کې هم بیرته ستنه کړې چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. اخوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران د رامنځته کېدو د نوي بحران د جوړېدو وبخی مخکې دې چې یو نوی بحران رامنځته شي مخنیوي وکړي.
دا چې مهال چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلي. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړي چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږه کې بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غور وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلې پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیرو لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډیرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو ان سي آر سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستنه کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي، افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وايي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دي. خدای راستنیدنه له بیلابیلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وايي:
د په لور راو د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي. د ټوله ورځ په نار نه وره دغه شانه تیر کله تند باندې باران امره باندې راغې سامانونه امره نه ګډوډ شول.
دا شاید د هغو زرګونو کورنۍ له ډلې دیو کې سوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې لبي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی مشتدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې طالبان حکومت د رسنیو مرکز خبره کړی وای
چې هغه فعالیتونه د مهاجرینو د فار د سرپنا جوړول دي او د هغه د فار د تشنابونو ضرورت را پکول دي او هغه ته مثلا صحیح او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغه تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډیر فعالیت کړی دي.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، زورونی او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي.
راپورونو لمخې له پرونه تر تیرې نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا نه نیم زره کډوال د پولې اندې غاړې ته راوښتي دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره ټکوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړي و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یوه برخلیک سره مخامخ شي. نور هاله د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې اوري.
په تور خم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په اوومه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه یولس نیمو بجو پورې په تور خم دروازه خواوشه 9500 بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته وړیدلي او د سپتمبر اوولسمې نیټې نه تر نومبر شپږمې نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوښتو کډوالو شمیره 2,00,000 پورته شوې. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یوې اندازې مطابق هر ورځ شپږونه 10,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتي کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. دی افغان کډوالو لپاره د سند په کې ماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دیرش زلو، بلوچستان په کویټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډی کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتي کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته ثبتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډی کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، دا پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه، او د خیر ځو افغانستان ته بره جلال آباد ننګرهار خیوي ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټون هم نو، پولیس هم هغه وو چې تنګول ډېر وو. خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خفه بدی وو چې دلته کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټران هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دا ویانې مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا سه مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی غیر لند شه دی ډی ایچ ایل باندې کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 1 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کوم افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسې ما شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
دي. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 شپږ 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 پنزلس.
او اوس به هم د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنز د لوبې له وروستي حال خبر شي. د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحل را سره د ټلیفون لارې وصل شوی دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته ووایي چې لوبه څه ډول روانه ده.
سلامونه نوري صاحب تاسو ټولو اوریدونکو ته. تر دې دمه د افغانستان د توپوهنې برخلا هم روانه ده چې د 15 اور لوبه د افغانستان 211 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ور کړې دي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل یو افغان توپ وهونکی په نړیوال جام کې سلیزه ووهله، او په تیرو دریو نړیوالو جامونو کې هیڅ افغان نه و توانېدلی چې سلیزه ووهي، او دا ویاړ د ابراهیم ځدران په نوم ثبت شو. هغه چې دمګړې هم توپ وهنه کوي، په 122 توپونه 101 منډې کړي دي چې په پاړۍ کې 4 او 1 شامله ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نور توپ وهونکو هم خلوب کړي ده، خو غټه پاړۍ چانه ده کړي. رحمان الله ګربز په 21 منډو، رحمت شاه په 150، لوبډل مشر اشمت په 25، عظمت الله بیا په 22 منډو سوځیدلې دي. محمد نبی اوس خپل توپ وهنه له ابراهیم سره مخ ته بوزي. په دغه وشتنځای باندې اټکل کیږي کچیر افغانستان تر 200 پورې منډې وکړي، نو د سپینرانو لپاره به په دویمه پاړۍ کې ډیره مرسته کوي، او د دې امکان شته چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر جالب او ښه پړاو ته داخله شي. وبلیدل شي چې افغان لوبډله کولی شي هدف تر 200 پورې ورسې یا نه.
همدا شبه چې تاسو خبرې کوي، څلور لوبغاړي سوځیدلې د افغانستان 206 منډې کړې دي په 45 اور کې. دغه نتیجې ته په پام سره او د استرالیا له ټیم سره دغه لوبې ته چې ویل کېږي یو پیاوړی ټیم دی، یعنی تر اوسه افغانستان لوبډلې ښه لوبه کړې،
لوبه ښه پیلم کړه، او وروسته د رحمت شاه او ابراهیم ځدران ترمنځ په ډیر ښه شکل مخ ته لاړه. خو د حشمت الله شهیدی هغه کوم ستونزه چې هغه لري، د سترایک ریټ ستونزه، نو هغه ستونزه بیا هم وځکه هغه په ډیرو توپونو په څباندې څلوېښتو توپونه 26 منډې وکړي. هغه ځای کې چې په کار وي چې یوه دوه منډې وشي افغان لوبډلې ونه کړی شو، خو که اوس په کار ده په وروستیو 15 ورونو کې که دوی تر 500 زیاتې منډې وکړي، نو بیا به هم افغان لوبډلې ډېره ښه توپوهنه کړي.
دغه لوبې ګټل د افغانستان لپاره له دې پلوه ډېر مهم دي چې د نیمه پای لوبې ته چانس زیاتېږي. کراته وایي که لوبه وګټي څومره چانس زیات دی، او که چیرې وي نه ګټي د بلې لوبې باندې باید افغانستان حساب وکړي.
همدغه سې د کچېرې افغانستان نننۍ سیالي ګټي، نو د نمرو مجموعه به 100 ته ورسیږي، او د دې احتمال شته چې څلورم مقام ته ورنږدې شي. ځکه اوس پاته نمرې لري، بیا بل پاکستان او نیوزیلند مخکې کیږي، او ډایرکټ به څلورم مقام ته ځي. کچېرې رنریټ په خره رنریټ یو ګټي، نو د احتمال شته چې لاسټرالیا هم وړاندې شي او دریم مقام ته ورسیږي. او کوي بیلی نو افغانستان یو بل سیالي هم لري چې هغه له سویلي افریقا سره تر سره کیږي، نو د هغه لوبې ګټل بیا بيخي ضروری دي، او په خره رنریټ ګټل ضروری دي چې افغانستان بیا نیمه پیلو به ته ورسیږي. خو کچېرې نننې سیالي ګټي، نو نننې سیالي به په لوبه باندې د افغانستان په لوبډله باندې ډېر غیظ ولري چې نیمه پیلو به ته ډېر زیات نږدې شي.
ډېر مننه کور ودان د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحل. نتیجه د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو هم ده چې د افغانستان څلور لوبغاړي تر اوسه سوځیدلې دي په 46 او کې 233 منډې کړې دي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
او اوس یو نړیوال موضوع، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلی دی، ولکر تورک. دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي، او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقوقو سرغړونې وارزوي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه خودلی او داسې مې د ماشومانو هدیره بللی او د اسرائیل صدر اعظم ویلی چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور تفصیل د احمد تکل پرپورټ کوي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو، د وینو د بهولو، ورانی، تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده، او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نښه کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 تر 12 کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبل خو د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلوم مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او اوس باندې افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې لبري دروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتی تدابیر جدي کړی دي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانه دی وی مقاله سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبه په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیز اډې برید وکړ چې درې الوتکې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خبريږي چې له پاکستانه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د پنجاب د برید مسولیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختري ځډلې منلای دی. خو د مقاله لیکونکو په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوې دي. واشنگتن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجنس لخوا ارزول شوی لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې لبري دروسته یو الوتکه د اور په لمبو کې ښکاری، خو نورې الوتکه چشمیرې خودل شوی نه دی، سرسری زیانمنې شوې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د دوه سرچینو په حواله چې نمونه یې له رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازه لکبله نه دی اخیستل شوی لیکلي چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نور بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوې دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایی اډې د شوی برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي، کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. له امریکا خبریدونکو میزوري انډیپندنت خبرونه په متحده ایالاتونو کې له افغانستان د استل شو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یو مقاله خبره کړې ده. کله چې د 2023 کال په اگست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې له 1,00,000 ډیر افغانان له کابل په پوځي الوتکو او بیا وروسته په نورو چارتر الوتکو کې وایستل چې د خبرونه په وینا دوی کې شاوخوا 90,000 امریکا ته تللی دي. میزوري انډیپندنت لیکلی امریکا ته بیول شوي افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوي نه دي، او د خبرونې په لیکنه د ګڼ شمیر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونې د افغان ژورنالیست او د پخواني جمهوري نظام د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي قاسم رحیمی کې سره اخیسته چې له کابل لومړی د جرمني یوې پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمی د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمېر افغانان د 2 کلونو په تېرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تیروي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د هغو کډوالو لپاره چې له پاکستان په زور استل کیږي او د ولایت ورزي یو لن مهاله پنغاړی جوړ شوی. سمه چارواکي وای دغه پنغاړی به د 500 کورنیو د زیدو ظرفیت ولري، او پکې لومړنی اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي. بلخوا یو شمېر کډوال چې نوي راستانه شوي دي ولایت ته وایي چې شتمني د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري لوټل شوي او دوی تش لاس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور هلې په دې رپورټ کې.
دا د اورزګان ولایت سیمه ایز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې دا بی او سپین خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې دري او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپل دغه پندغالی په جوړولو بوخت دي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دلته دغه کم څه موږ دلته جوړ کړی دی هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د ستوګنې ځای نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې موږ بل کور ورته پیدا کوو یا کرایې او ځای په ځای کوو، نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کم کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوی او اورزګان ته رسیدلی وایي شتمنۍ د پاکستان د پوځ له لوري ترې اخیستل شوی او د تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوی دی. د یادو کډوالو لړلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسیدو پر مهال رسنۍ ته داسې وویل:
پنجابیانو ډیر زور ظلم زمر سره وکړي، زمر سره خپل مالونه قبض کړ. په ډیر د خوشحالي چې موږ د خپل خاورې ته را داخل شوي دی، د دې په موټر د دې ډوډۍ ګانې د دې شیان موږ دای خورو در دا اوسه پورې زموږ وفات ان شاء الله د یو روپی مشکل هم چا نه دی رسولی، موږ بالکل ځن خوشحاله.
شان پاسو ما دې مخبه سره نو عجزي وکړنه ډیر خور ودانې وای در اسمانو درنه کې مر خور ودانې مر وساس چې د پنجاب سره او ټول د خپل مسلمانانو سره ځای خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ سوی او له غځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنیږي.
azadiradio.com د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې و توپ وهنه غوړه کړل. تر اوسه 15 لوبغاړي سوځیدلی په وڅلويختم اور کې 252 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وروستي راپور څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. ستاسو پام راګرځو د خبرونو لنډیسته. د بی سرحد خبر اعلان ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیر افغان خبر اعلان د نباسي دی ټولنې چې مرکز په پاریس کې پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبر اعلان د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سری ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر مهال د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په پلازمن اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د امریکا کمیسیون له پاکستان په جبري ډول د افغان مذهبي لږکیو پر ایستلو اندېښنه ښودلې. دې کمیسیون پرون په یو بیان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانانو د زیاتېدونکو نیونو د هغو په وړاندې د تشدد او ځورونو پر راپورونو خفګان وښوده او وویل له دې کبله ځانګړې اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکي ښایي هغه مذهبي اقلیتونه چې په خپل هیواد کې د تعقیب او نیولو له ګواښ سره مخامخ خو او ذکر راوتلي او په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونو کسانو پرلت او اعتراض نن د اتلسمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګ خبر ورکړی چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیا او د برابرولو لپاره په روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری و. خود خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشی کېدو پرته به عمومي اور بند ونشي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترانګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویل چې د رفح سرحد لارې د دې کسانو د استلو اجازه بیګاله مصری او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ترلاسه شوې ده.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. ملګرو ملتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15 نیوي کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منه دی. د ملګرو ملتولو مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتولو مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دی ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کاروانګرو تر $1 میلیارډ ډیر عاید له لاسه ورکړی. د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کاروانګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په 2022 کې د کاروانګرو عاید له 1.6 میلیارډ $110 میلیون ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سش کال یوازې پر 10800 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروانګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصل عاید له لاسه ورکړی د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډیره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروانګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډیر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. کلمړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر د سی په لاندو کې راته وایست.
مننه، زما سلامونه قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایق سره نږدې دی، یعنی په اوسنی وخت کې د تریاکو په کس کې کرلو کې رښتیا هم کومه راغلی دی. ډیر کم د لږه هکتار چې دی وايي په دې باندې ډیر مطمئن نه یم چې څومره دی یا بلی وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیر المؤمنین د امر په مخ په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډیر کموالی راغلی. دا په 2001 کې هم دا شو چې کله پخوانی امیر المؤمنین امر کړی په هغه کال کې هم هغه منطقه کې تریا کړل شو چې ته چې د طالبانو حکومت نه وي، او کوم ځای کې چې د طالبانو حکومت و هغه وخت کې دا تریا کړل شو.
بله بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوریت نظام په مهال له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت موجود و تر ډیره وخته پورې. هغه وخت په څه ډول له مخدره موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
پاجه وخت خیر د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټول ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوي، که داخلي یا خارجي یا جوړانه وي، دا غوي د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه و. خو مستقیما وزارت داخله د کښ د منځوړلو د پاره کار کوي، وزارت جاتامې د متادینو تدابیر یا د نورو وزارتونو سکتور وزارتونو کار څو په خپل ځای کې کار کوي. خو زموږ وظیفه دا و چې موږ دا ټول کړنې هماهنګ کړو، نو ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا هدایت ورکړي شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی کې دی یا نه عملی کې، دا هغه ټول خلکو ته واضح دي.
بله، اما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي ودی ټولو ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره د مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغه وخت روس چې دی یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې، په یو شان حاکمیت لري. په هغه وخت کې د حکومت خلک چې په حکومت کې کار کوي، د مختلفو نظریاتونو، د مختلفو عقیدو، د مختلفو هغه طریقو کار و، چې هغوی یو بل سره ډېر هماهنګ نه و او هماهنګي اسانه هم نه وه. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپلې تبې مطابق کار وکړي، سره له دې چې زموږ ټول هغه رهنمایي او دا شان هم کول، خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ، یعنی زموږ هغه هم ډېر نه مانه. مثلا وزارت داخله هیڅکله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کښت باندې یا په نورو باندې عملیات کوي. هغه په خپل سر عملیات کول، خیر کول یا بد کول، دا بیله خبره ده. خو په هغه وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولې ده یا کرلې زیاتېده کمېدل نه، عمده علت یې جنگ. په هغه ځایونو کې چې جنگ و، په هغه ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده، او چېرته چې جنگ نه و هغه ځایونو کې کنه نقله بیا یا
به ماته یا به جنگ مساله و. او که دا مساله و چې هغه سیمه چې تاریخ الته کرل کېدل، هغه دی حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه سیمه هغه دی طالبانو په کنټرول کې وي.
به شک چیرته چې جنگ و، یعنی په هغه ځای کې ولایتونو کې چې چیرته تاریخ کرل کېده، هغه دی حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ هم په کې و، د حکومت کنټرول دی، حکومت ورنه نه شي. هغه ته ډیر زیات تاریخ کرل کېده، مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدرسان یا بدور ځایونه، ننګرهار شاوخوا، دا هغه ځایونه و، هغه ځایونه و چې حکومت هلته نه شو ورتللی. کوم ځایونه ته چې تلی شو عملیاتې کوه، خو په هغه کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنگ و، د جنگ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه و. زه دا ویلی شم چې په هغه وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه و چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغه د وخت چې و په حکومت کې، یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کله کله به ورغلل، یو ضعیف پټی به د بازو یو ور په یوه ځای هغه نور چې سکرټریا کې کوم لازم نه دی، داغه په مقابل کې د بازو وخت شو ته باسي به حقیقت دی. او نور مسایل هم، یعنی کرپشن، جنگ، او د حکومت د ساحې نه وتلو ساحو کې کار ډیر زیات.
بله ډاکټر صاحب رسول، امریکا ویل دي چې البته د سیګار د راپور پر اساس درته وایم چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نشته 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې. دا پیسې په څه شي لګېدلې دي؟
بېشکه دا خو زه نه پوهېږم چې دوی څومره ډېرې لګولې دي، ځکه ډېر پیسې د وزارتونو په ترونو لګېدلي. په دې کې شکه شته چې وزارتونو ته یې ورکولې، وزارت داخله ته یې ورکولې چې د کښت منځی ورسي، وزارت سیاحت امیر سره کومک کاوه چې معتادینو ته دعوي کې هغه جوړ کړي، زموږ وزارت سره کومک کاوه چې پالیسۍ په دې شانه کې کومک کړي. خو ډېرې پیسې بیا مستقیما دوی قومندانانو ته هم ورکړي دي، هر چا ته ورکړي دي، او ډېرې دوی په خپل هم لګولې دي. زموږ په هماهنګۍ ډېر شیان هغه څه مو چې کله په 2003 کې زه کله چې وزارت ته راغلم په حیث یو واړه مامور، زه په ډېرو کمو شیانو پوهېدم. سره د دې چې مسلک مې طب دی، خو د تریاکو مسایلو باندې ډېر دقیق لکه چې دا هغه نه پوهېدم. خو کله چې په 2004 یا 2005 کې چې ما به بیا بحث کاوه د دوی سره، د دوی نظریات ډېر فرق لري زموږ سره. خو په آخر کې به هغه کېده چې کوم څه خارجیانو غوښتل، دا افغانانو خبرو ته ډېر زیات وخت نه ورکو. په عین حال کې اخارجان هم دا لیدلی وو چې په هر ارګان کې به 2-3 کسان وو چې د هغوی سره هغوی هماهنګي کوله د دې شانو کې. که یو کس بې خبره ونه منله په بل یې منله، مثلا که وزیر به ونه منله مین به منله، که یو مین به ونه منله په بل مین، یعنی دا دورنګي په ټول حکومت په داخلیانو خارجیانو ټولو کې وو.
فکر نه کوئ چې د دوی پیسې هم ډېرې ضایع شوې دي، هیفمیل شوې دي، په فساد کې تللې دي؟
بالکل شوې دي، په دې کې خو هېڅ شک نشته. فساد کې دوی خپل هم ککړو ښه ډېر، او افغانان هم ورسره ملګري وو. دا یو طرفه نه ده، بالکل.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول، د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پېښ شوي دي په دغو پیسو باندې، که یو څو مثالونه واخلې. مثلا کوم کارونه پېښ شوي دي؟
ګوره، کارونه ترې یو تعداد شوي دي، په دې کې شک نشته. خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرولې ده. په هغه وخت کې د تریاکو په خلاف، تریاک خو اوس اوسنۍ حکومت کې امیرالمؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دی، ټول ومنله چې حرام دی، نه یې کړو. په هغه وخت د هغه وخت د علماو، هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساو کې علماو، د هغوی واحده نظریه نه وه. یو تعداد به ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو، ځکه د قرآن امر دی او د حدیث امر شته دی، په دې کې واضح دی، هیڅ مشکل نه وو. خو په کرلو کې علما اختلاف لرل. یو تعداد به ویلي چې که موږ تریاک ووایو چې دا نه کړو، تریاکو د دوا لپاره هم استعمالېږي. نو که زه ووایم چې دا حرام دی، نو خو دا دوا لپاره استعمالېږي، خو بیا حلال دي. او مثال به دام راوړ چې که زه انګور ووایم چې د انګور نه شراب جوړېږي،
لیکن همزمانه په همغه ځایونو کې چې کرل کېدل، تریاک هم ترې جوړېدل.
خو ګوره، دا یو حقیقت دی چې تریاک هم ترې جوړېده، غلط هم استعمال کېده، نشې لپاره حرام هم کول ور باندې. خو یو بانه وه، یعنی واحده د علماو اجماع په دې ساحه کې نه وه. چې دا د دې په څنګ کې دا ولې نه وه؟ هغې له دا ده چې په دې کې خو یعنی په افغانستان کې هر چا په خپله طریقه کار کاوه، د علماو سره یې په خپله طریقه کار کاوه، د ډاکټر سره یې په خپله طریقه کار کاوه، د عسکر سره په خپله طریقه. یعنی مشکلات په هغې وخت کې ډېر زیات وو. د دې لپاره خو هغه پالیسیانو دا شان یو څه غلط ویلو، یو څه
ملګرو ملتو په راپور کې په دې هم اندېښنه ښکاره شوې ده. مخکې ما اشاره ورته وکړه چې اوس هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، د کروندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی، او کوکنار تقریبا له 1 تر 1.5 میلیارډ ډالر کاروانګرو ته ورکول په کال کې، دا عاید له لاسه ورکړی دی. د دې اغیز به څه وي ستاسو په نظر؟
د افغانستان خلک تر سره ټول ډیر غریب شوي دي، او ډیر غریب دي اوس. کاروانګر به شکه به لاسه به خوشې وي دي، هیڅ شي نه لري بیچاره. لیوی خوا وچکالی ده، لبل خوا تریاک نشته، لبل خوا نور روزګارونه. یعنی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ډیر ښه نه دی. په دې کې خدایي اعظم شته چې مثلا باران دی، نه دی هیچا په لاس کې، نه دی ډالا په لاس کې دی. خو نور مسایل هم سدا سي ډېر اعظم نشته، مشکلات شته په دې اوس وخت کې. د نشئی توکو سره د متبادل فیش یا د متبادل روزګار په یو لحاظ به شخصي نظر باندې ورسره مخالف یم، خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم. زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کېږي، کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې کروان
بله
دی بالکل ورته ضرورت لري، بالکل حق دی. مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټول افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي، ځکه ټول خلک تریا کری یا نه کری غریب دی، که غنم هم کری غریب دی او که تریاک هم کری. نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره ټول د قانانو سره باید کومک وشي. خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریا کری مه کره، دا پیسې واخله یا دا هغه واخله، او هغه چې څوک یې نه کری هغه ته بیا هیڅ دا خپله بیا دې ته زمینه مسایرېږي چې دا ټول کښت د تریاکو بیا زیات شي. بهترین خبره دا ده چې متوازن انکشاف، متوازن کومک د ټولو د حقینو سره، غیر د حقینو سره باید وشي. کله د حقیر خو څنګه ځکه
دا لیکن یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمې ډېرې پر نفوس دي، ځمکه کمې دي، وچکالی پرلپسې ده او به نه لري، نو هغوی بانه کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بې له دې چې کوکنار وکړي بله چاره نه لري. د دوی او دغه خلکو چې هم بل لري هم ځمکې ډېرې دي، تفاوت باید وشي. نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم. صحیح ده، مثلا په هلمند کې تریاک ډېر کرل کېده، په هلمند کې همیشه جنگ هم و، هلته انتشابي کارونه هم نه کېده، هلته نور کارونه هم نه کېده، خلک یې مخکې نه هم غریب و، اوس هم د ټولنه ډېر غریب دي. چې غریب دي باید ورسره کومک وشي. زه د سلسلو کې طرفدار یم، دا خبره هم بالکل صحیح ده. زه وایم په افغانستان کې چې د هر چا سره کومک کېږي ښه دی، خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لوم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري، مستحق هم دي. امید چې که خارجان دي یا داخلیان دي، که هر څوک دې خلکو سره کومه.
بله صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب. رسول، فکر نه کوئ چې کاروانګرو په خپله په دې یو کال کې چې کوکنار په بند شوي دي متبادل کښتونه پیدا کړي دي؟
تر یو حده طبیعي ده چې یو کښت بند شي په یوازې یو څه خو به کوي خامخا، دا چې ګټه په هماغه شان کې وي یا نه کې وي دا بېله خبره ده. خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي، خدای یو 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 ښه کار دی. یا مثلا نور باغونه مختلف شیان جوړ شوي دي، او هر څه متبادل چې څه شوي هغه هم خلکو ته فایده کوي، هم افغانستان ته فایده کوي، هم یو شرعي اسلامي کار دی چې کوي. په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی. زه وایم یو څه وخت نور هم هغه شي، انشاءالله خلک به د دې سره عادت شي چې بالاخره به بیا تریاک خپله نه کوي، زور ته هم ضرورت نه وي. او بل دا ده چې دغه یو فتوا چې علماو و پخوانیو علماو ما څو زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټولې کړم، و هم راټولې هم کړې، خو فتوا یوازې دا وه چې حرام دي چې خوري استعمالوي، خو نور دې دغه په باره کې سمه هغه نه وته. خو اوس امیرالمومنین امر کړی دی، ټول خلک وایي دا حرام دي، بس خلک عملي کوي. او حکومت دا دی چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی، خلک یې امر مني.
بله، اما فکر نه کوئ چې پخوا په حکومت ته دا هم مهمه و چې اوس که خلک ډېر ناچار دي، نادار دي، نو څه نا څه لیاز ورسره پکار دی، اما دوی چې دي طالبان دوی ته مهمه نه ده که خلک له لوږې مري، که پایي، که ژوندي پاتې کېږي، که نه پاتې کېږي، بندیز یې ولګو، نور نو څه چې عواقبو ته نه ګوري.
بېشکه ګور چې هر څوک حاکم وي، که طالب وي که غیر طالب وي، دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي، د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده، د خلکو د ارامي مسلې وظیفه ده، د خلکو باره کې کار کولې وظیفه دي. که نه یې کوي د خدای په قهر گرفتاری هر څوک چې وي، دا کملاوي که بلاوي که ما غونته یو ډاکټر وي که بل څوک وي، هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لوم باندې، دا حرام دی، غلط دی، غلط دی، دا زه وایم. او هر څوک چې چېرته حاکم وي د هغه وظیفه هم دا ده چې د دې خپلو خلکو دپاره داسې یو کار وکړي چې هغه دې خلکو ته خیر ورسیږي. په تېر حکومت کې معیشت بدیل پروژې وې، خارجیانو کومکونه کول، خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي. مشکلات په تېر حکومت کې خو بېخي ډېر وو، خو اوسنی حکومت دپاره زمینه ځکه مسایره ده چې خلک یې امر مني، خلک یې خبره مني، خلک یې کوي. نو د دوی هم دا وظیفه ده چې د خلکو په باره کې سوچ وکړي، دا خو پرې نه دي چې بس زه مسؤول نه یم. بالکل مسؤول دي، ولې دي مسؤول؟ خدای مسؤول کړی دی، پیغمبر مسؤول کړی دی، ملت مبارکی زموږ د هر څه مسؤول دی.
بله صاحب، ډاکټر صاحب رسول، د کوکنارو په باره کې ځینې وایي چې ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ځینې کاروانګرو سره موږ چې پرې وروستیو وختو کې خبرې کړي دي وایي چې تر کوکنارو چې اوس کوم شان کریا په هغه کې ګټه ډېره ده، لکه دوی انجا یادوي چې په خصوصا په کندهار او په هلمند کې ډېره شوې ده. آیا هم داسې ده؟
کوکنار نسبت نورو بوټو ته اوبه کمی غوښتلې ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه د غنم یا نور شان دی. انجو باره کې خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات داسې چې زه دروغ درته ووایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي. خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړې چې نو وچکالي ده هغه شی فایده کوي. انجو بالکل صحیح متبادل دی، هر زعفران صحیح دي یا نور میوجات یعنی هر شی ښه دی. خو د کوکنارو دپاره اوبه کمې مصرفي دي نسبت نورو فصلونو ته په هغې وخت کې دغه انج باندې زه نه پوهېږم،
شاید د انج په نسبت به دوی دا خبره کوي. یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده، د تریاکو هم نه ده. تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې څومره خلک اوس موږ رشد لرو. آیا د رشدو شمېر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی او تریاکو تولید کم شوی دی؟
معتادین په 2001 کې ډېر کم وو، خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لکه هغه د آینلو یونیورسی وروستی سروې شوې ده. هغې نه وروسته هېڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان کې. په 2015 کې آخرینه سروې شوې ده، د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدر استعمالول، د معتادو د مواد مخدر استعمالوونکي په منځ کې فرق شته. خو زموږ د حکومت هغه حکومت پخوانی حکومت، زه خو بیا ترې لاړم ما ور پرېښود حکومت، خو په هغې حکومت کې به غلط احصایه ورکول کېده. درې میلیونه خوار چې وزارت صحت امین درې میلیونه چغې واردانو بې له دې نه چې کومه سروې وشي. اوسنی حکومت به خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي، کله وایي درې نیم دي، کله څلور دي. په دې هم زه نه پوهېږم چې دوی په کوم بنا باندې وایي. خو معتادین شته،
شته. زما سوال بل څه وو ډاکټر صاحب رسول، زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول، تریاکو تولید کم شو، نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او که نه احتیاط په هماغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره، دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویېده، د هر ځای نه چې وي دا پیدا کېږي. تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی کښت نشته، نوی تولید نشته، خو زاړه ډیپوګان تر اوسه هم شته. دا نه دی چې نه دي، غرونو کې دي، یو ځای بل ځای دي وي، خو هغوی پیدا کېږي تر اوسه استعمالوي. یو او بل دا دی چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي. پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده، اوس تابچکا استعمالېږي، امفیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي. دغه دواګانې چې موږ ډاکترانې خلکو ته د تداوۍ په خاطر ورکوي دغه استعمالېږي. مختلف شیان دي چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی، او په دې هم نه کېږي چې ما دومره تداوی کړم. دا تداوی دومره آسان هم نه ده، دومره دقیق هم نه ده. دعوه کېږي، موږ هم دعوې کولې، اوس هم کېږي. خو دا یو عمده مشکل دی او بیبه دې دپاره ډېر دقیق پلانونه، ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي. دا صرف په دې نه کېږي چې دعوه سړی وکړي.
ډاکټر صاحب رسول، یو خو دا ده چې څوک چې معتاد و هغه به ستاسو په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي، هغه به معتاد پاته کېږي او ډېره په مشکل به دربلنه کېږي او له مخدر موادو به راګرځول کېږي. بله مسله دا ده چې آیا تمایل چې نوي کسان په مخدر موادو روږدي کېږي، دا د پخوا په شان زیات دی او که کم شوی
دی؟ دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق احصایه نه لرم چې تاته ووایم چې دا به. خو زه په دې عقیده یم چې که لږ کم شوي، خو دغسې نه دی کم شوی لکه د تریاکو کښت چې کم شوی دی. او دا کمېدل داسې په یو دم آنی نه کېږي، دا تدریجي کار غواړي. دا د وقایې دپاره خپل کار غواړي، د تداوی دپاره خپل کار غواړي، په نورو وسایلو کې خپل، یعنی ډېر مختلف وزارتونه دې لپاره باید کار وکړي. دا د یو وزارت کار نه دی، دا صرف دام نه کېږي چې ورته دین وښیي چې دین کې دا دین کې. ټول افغانستان هېڅوک هم دا نه وایي چې نشه یې توکي حلال دي. هر څوک په دې پوهېږي چې دا حرام دي، خو بیا هم کوي. دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بل هم دی کنه، چې څو دا غربت وي. دا غربت خپله عمده عامل دی د اعتیاد. څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغیر نه وي راوستی، موږ چې هر څومره کار وکړو د موږ کار نتیجه نه ورکوي. دې لپاره دا مشکله ده. یعنې په اوسني حالت کې موږ اوس هم په جنګال کې یو.
بله صاحب، یو بله مسله هم د قاچاق ده. له افغانستان نه ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل. آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې د کموالی راغلی وي؟
هر کله رښتیا ته په اوس وخت کې خو زه ډېر زیات چون په دې کارونو کې پیلن مصروف نه یم چې ډېر ایسای راټول کوم. خو قاچاق به خلاصو پوری چې زموږ په ملک کې ذخیره شوي تالیا کوي به قاچاق به وي خامخا. که بیخي ذخیره خلاص شوي نو بیا به قاچاق هم خلاص شي، ځکه دا طبیعي شی ده. او خلک د خپل ژوند لپاره هر لاس طرف ته خپلې هڅې کوي، که د قاچاق په لار پیسې لاس ته راوړی شي، که د کرلو په لاس وو، که په بل څه. دغه خلک ظالمان چې دي، دغه دریاب چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي، دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې د هغوی ژوند په هغې کې کوي، خو بیا هم کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي.
کله چې کوکنار باندې بندیز ولګېدو او کدا فکر کوي، فکر نه کوي چې که څو کاله نور هم دوام وکړي طبعاً چې د تریاکو تولید به هم کم شي، او چې کم شي قیمت یې لوړې شي، چې ډېر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډېر خلک به د اخیستلو توان نه لري، او دا به مرسته وکړي چې د نویو روژدو کېدونکو خلکو شمېر کم شي؟
بالکل. کله چې دا کړه دې بند شوه، یو څه د نویو معتادینو د نویو معتاد کېدو په هغه کې کمی راځي تجدید، ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټي ته تللو پټي کې د تریاکو غوځې لیدلې د هغې نه استفاده کوله، د دې لپاره چې وګوري چې دا څه شی دی. کله چې په پټي کې دا نه وي هغوی ته نه رسېږي، نوي کسان بیا سم دومره ډېر چانس ورته نشته، چانس یې کمیږي چې معتاد شي، په دې کې هېڅ شک نشته. کله چې نوي تولید نوي په قاچاق کې کمواله راځي، دا طبیعي خبره ده. خو مشکل زموږ بلم دی، مشکل زموږ د تریاکو چرسو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي د اشپزخانه کې چې جوړېږي، ډېر واړه دا ول دا هیروین جوړول هم په څو بلونونو فابریکه غواړي، داسې ډېر هغه شیان نه غواړي. نو هغه شیان چې په اشپزخانه کې خلک جوړوي، بسوګي خلک دغه څوک چې استعمالوي،
بله هغه لاره همیشه شته، همیشه هغه لاره شته. یو بل ورستې پوښتنه کوم، هغه دا چې داسې مو اوریدلی دي چې ډېر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا کوکنار کرل، دوی په خپل هم چون سروکار بي او په دغه پروسه چې تای کوله، په دې منځ کې به هم په معتادېدل، ادیقل دغه لړۍ خو به ودرېږي.
بالکل، دا بیخي سمه خبره ده. اته تر دې هدم شوې دي چې که یو چا تولیداوه د دې لپاره چې دا تریاکو هغه کیفیت ور باندې معلوم کړي، په یو چا به خوړل هم په غریب سړي باندې چې دا وخوره چې دا څومره نشه کوي، دا ولې پرېږده چې خدای متعدد دا سم شوې چې په یو فابریکه کې کار کوي، کور د چرایي خپل صادر مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورسره، دا شک شته. خو که دا خدای دې منځ یو سي دا ورک کی، دا ټول جنجالونه ورسره کمیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول، ښاغلی رسول له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین دی، له دنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونې اوري.
ما سومې فې زړه خفاد خدای خپل شو غفو مزړه خفاد پټړلو مکتبو مزړه خفاد پټړلو مکتبو مزړه خفاد